موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند، چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته. په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی. او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یو خپله کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چشي کیږي، ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه، د دوی موږ وویله چې کاربن دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، غونده بیرته چی کیږي؟ ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن دای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن دای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی، او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده، د دوی توازن موازنه ډېر خراب سوې ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دي، د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده، د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربن دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده، اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چش په نامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چش سوې دي، ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راز موږ اخیرنی برخه د پښتنو برخه ده، چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړغه صحتمند بیاست. شرغ لاس د اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسې درس به د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نوي کیږي. یو بیا نوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کیږي. نو دا کم نه نوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسې هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمه چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو، هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دي، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوي جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی چې نبات شوه ده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي دپاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کېږي، چې کله د کم نباتات د خاورې څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټوله ځینې واخلي معدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکړو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې ډېر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښو څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکې او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر اوښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکي ځکه چې دوی چې د چاپیریال دپاره هم توان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې ده نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې د همدارنګه د کورونو په تودولو کې په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وایي موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د څه په نامه سره یادیږي؟ د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کېږي لېږدول کېږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چېرې تاسې په یاد اوسئ په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسېږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسېږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو په سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو وسخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلیي مثال اوبه چټلیي د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عیني حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسېږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کیدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کیدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نیو نیالګۍ کښېنول سي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړی مو اوسئ. زموږ اخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړئ. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کی هیلی می اومنه هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وه او په هغه مو سر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړ یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنم. حسي غړي چې دي د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسری ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږشپېتمې صفحې څخه تر شپږاویمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسری ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذائقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون ته، چې موږ وویله د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه او بل نیورون انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه، چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راځو دغه کوم حسیات چې موږ وویله دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې، چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورورسېږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څرنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویله، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پریسي یا لاس هم پریسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري، خورا ډېر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوند وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې د ډیره شمخت تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وس وزیږي، د بل برخې پوست راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځسره وړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصري حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصري حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصري حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د پاسرې په هیڅ کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري دغه کم هیڅ مخته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راز ووایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درون رڼا چې د هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې د هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ څه کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده پاتې دي نه وي چې د ماشومې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایو یا هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. د هغه وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې ده موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړوندوالي لامل هم کیدلی سي او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبې هندارې څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی رامعلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې مشلي هلته څه شی راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم څه لري وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې د ویشته ډوله رګونو څخه څه کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانانو عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کیدلی سي نو زموږ عدسیه ته څه وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه ناجوړي ته چې ده د عمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولی شي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان څه کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بله موضوع چې موږ هغه د سامعې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه څه کیږي دا حس مطلب موږ کولی شو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامعې حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه څه کولی شو احساس کولی شو. د سامعې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په ژوند کې ډېر اهمیت لري ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسې هیڅ په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته یې لېږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نورو اعضاو ته د غوږ لېږدول کېږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دي مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو یې خپل مختلفه دنده سرته رسوي، او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه کوي لېږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لېږدوي. چې په دې کې موږ مثال د غوږ پرده هم شامله ده، چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي، او د مالو په نامه یو جوړښت دي، همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي، او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دي موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ څه شی لري نلا ده چې د فشار تعادل څه کوي کې مرسته کوي، او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې تر ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې انر ایر هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیانې دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته څه کوي اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل شي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی شي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیر صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره موږ څه کېدلی شو مخامخ کېدلی شو، او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی شو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی شي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی شي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی، او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي، او د شامې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی، او د بویونو د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی شو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوسسي د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده، دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي، دریم سوال د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسې راځو د ارثي صفتونو، موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ شوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل، چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کیدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګو بوټی چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دې دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه اکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دی. چې د دوی په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي، انتقالیږي د یو نسل څخه و بل نسل ته. چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانانو باندې ښکاره کېږي هغه څه کوو واسي کوو. زموږ استاذ درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه څه کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کم جینوټایپ چې و خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چی اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي. یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنې د پلار په نسل کې هم چی اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي. چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي پر رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دي تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي عموما په دې کې هم موږ وایو کچیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي البینزم څه وخت رامنځته کیږي البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي یعنې پروټین چې سي کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېشتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي او د چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دې هغه سترګې چې دی سور رنګ یا سره لمبه کوي ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخ ته راځي یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دې ویښتانو رنګ معلومیږي او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل توسي ووسي هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به توسي ورشتان ولري چې دا عموما نخالص یعنی هغه کم صاف رشتان چې دی هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جنیټکس یوازې تاثیر نه اچوي کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دې کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دې په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي دا غره کوم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلې چې نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدیه که چیر مثال خپل افغانستان ته مشبه نظر کړو سو افغانستان کې هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخواته پریږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمی چې ډیر تاوده د اوغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسید کې ژوند کوي فرق کوي ډیر تفاوت کوي یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه بې د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنې پر هغوی باندې